אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי
کوم باندې زونه چې د طالبانو د پنځو غړو په سفرونو باندې لګیدلی نیټه نن د یکشنبې پورس پایتا رسیږي. د سوریې د پوځ جټ الوتکو او هلیکوپترو د حلب په ښار بلری بمونه غورځولي دي چې په نتیجه کې یو اویا ملکي وګړي وژل شوي دي او د امریکې د تکساس په ایالت کې سیلابونو سخته تباهي رامنځته کړې ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ ده او د 2015 میلادي کال د مې 18مه ده. په واشنگټن کې د مخوسن نه نیمه بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار لښپګو بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا راډیو د همان نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پیل کوو. د خبرونو وروسته به د مهمو نړیوالو پیښو په باب د امریکا غږ د خبري اعلانو ریپورټونه واورئ. خو لومړی له طاهر اتکزینا د دې ساعت وروستي خبرونه واورئ.
د بامیان ولایتي چارواکي وایي چې بامیان به د جنوبی آسیا د همکاري او د سازمان سارک لومړنی فرهنګي مرکز شي. د بامیان د اطلاعاتو او کلتور ریاست ویلي چې د غیران به د جوزا په 15مه چې د جون شپږمه کیږي اوسي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په دې مناسبت په مراسمو کې د څه باندې لسو بهرنیو هیوادونو استازي او میلمانه ګډون کوي. د امریکا ځا خبريال ظفر بامیانی ویلي دي چې په زورګونو خارجي او داخلي سیلانیان هر کال د بامیانو د تاریخ او لرغونی سیمې لیدو ته ورځي او د بامیانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس کبیر د ادرس ویلي دي چې ک بامیان د سارک فرهنګي مرکز سي نو نړیوال ته به د افغانستان تاریخي لرغونتوب نور هم معلوم سي. هغه 15 تنه لوړپوړي طالبان چې تیر کال د بندیانو په تبادله کې آزاد شوي وو په هغوی باندې د سفرونو د لګیدلو بندیزونو وخت هم نن د یکشنبې په ورځ پوره سوی دی. د طالبانو دغه 15 تنه لوړپوړي غړي د تیر کال راپدې خوا په قطر کې اوسیږي. هغوی د یو امریکایي عسکر د خوشي کېدو په بدل کې چې تقریبا 15 کاله مخکې په افغانستان کې نیولی وو آزاد شوي دي. په دغو 15 تنو باندې د سفرونو د بندیزونو د مودې د ختمېدو له کبله د امریکا د کانګرس غړي او د افغانستان د سولې د مذاکراتو فعالین اندېښمن دي، ځکه چې هغوی فکر کوي چې دغه پخواني طالب جنګیالي به د افغانستان په جنگ ځپلي ملک بیا د جګړو میدان ته ورداخل سي. د امریکا حکومتي چارواکو ویلي چې دوی د افغانستان او قطر د مقاماتو سره لنږدې په تماس کې دي، مګر په دې اړه چې په هغوی باندې د سفرونو بندیزونه ایسته نسي رسمي خبرې نه دي سوي. د طالبانو یو نتاق په 25 تنو طالبانو باندې د سفرونو د بندیزونو د لمنځه وړلو په اړه پرون د شنبې په ورځ امریکا راغ ته وویل چې په دې حاضر شیبه کې زموږ سره داسې معلومات نشته چې په دې حق له ستاسو سره شریک کړو. د امریکا د دفاع وزیر ایشن کارتر ویل دي چې د چین په جنوبی سمندرګي کې د چین لخوا د مځکو نیولو دعوې د بین المللي مقرراتو څخه تیری دی او د امریکا متحده ایالات د دغو مځکو په اړه چې لانجې او جنجالونه پر شروع دي د زیاتو نظامي اقداماتو سره مخالف دي. کارتر پرون د شنبې په ورځ په سنگاپور کې د لوړې سطحې یوه کنفرانس ته وویل چې امریکا په دغه سمندرګي کې د چین لخوا د مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو له کبله زیات اندېښمنه ده. هغه داسې وویل:
After all, turning an underwater rock into an airfield simply does not afford the right to stop.
د اوبو لاندې د غره د ډبرو څخه استفاده کول او د هغو څخه د هوایي میدان په توګه کار اخیستل د حکومت د لودلو حقوق نه تامینوي او نه په بین المللي هوایي یا سمندري ترانزیت کې د محدودیتونو لیري کول ته اجازه ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر وویل چې چین په دې سیمه کې د مځکو د نیولو په داوه کې تر بل هر داوه کوونکي هیواد ډیر وړاندې او ډیر چټک روان دی. د دې موضوع په اړه یو مفصل رپورت تر خبرونو وروسته اوریدلای سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
خبرونو ته دوام ورکوو. د نایجیریا د بوکو حرام یا غیرډلی پرون د شنبې په ورځ د هغه هیواد د بورنو د ایالت د میدوګوري په ښار کې د خلکو د هستوګنی په سیمه باندې حمله کړې، شپږش کسې وژلي او اتلس تنه زخمي کړي دي. وروسته یو بم د دغه ښار لوی مارکیټ نږدې په یو مسجد کې وچول سو. د حمله یو ورځ وروسته له هغه سوي دي چې د نایجیریا د نوي انتخاب سوي جمهور رئیس محمدو بهاري د کار د شوکېدو مراسم ترسره سول او په دې وخت هغه وعده وکړه چې دغه اسلامي مبارزه ډله به لمنځه یوسي او د هغې په مقابل کې به د نظامی عملیاتو قومنده د پایتخت ابو جا څخه میدوګوري ته انتقال کړي. عینی شاهدانو ویلي چې د شنبې د ورځې د حملو څخه وروسته د ځوانانو د یوې وسلوالې ډلې غړي د میدوګوري د ښار لارو کوڅو ته راووتل چې د بوکو حرام د ډلې یاغیان د پرمختګ څخه راوګرځوي. د میدوګوري په ښار کې تر حملې څو ساعته مخکې د بوکو حرام د ډلې ترورستانو په یوه کلي کې چې د میدوګوري څخه 210 کیلومتره لیرې دی د واده په خلکو باندې بمونه چولي وو. عینی شاهدانو وویل چې د لومړي بم د چول څخه وروسته کله چې خلک د قربانیانو د ژغورنې دپاره راغونډ سوي وو د بل بم چاودنه وسوه. په دغو دوو چاودنو کې 9 کسه وژل سوي او په لسګونو نور زخمي سوي دي. ایران یو ځل بیا ویلي چې بین المللي مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران نظامی ځایونه وګوري. دا په داسې حال کې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او محمد جواد ظریف پرون د شنبې په ورځ په جنیو کې سره وکتل چې د ضروري چارو په برخه کې یوې موافقې ته سره ورسیږي. د ایران د مذاکراتو د هیئت رئیس مرستیال عباس عراقچی وویل چې د ملګرو ملتونو مفتشانو ته د دې اجازه ورکول چې د ایراني ساینس پوهانو څخه پوښتنې وکړي او د ایران نظامی ځایونه وګوري د مذاکراتو برخه نه ده، مګر د ایران د نظامی ځایونو کتل د لویدیز مهمه غوښتنه ده. کیری او ظریف په جنیو کې په یوه هوټل کې په داسې حال کې شپږ ساعته خبرې سره وکړي چې د دواړو خواوو هیئتونه حاضر وو. د ایران د ضروري پروګرام په اړه د وروستي موافقې کول د پاره د جون دیرشمه وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو نتاق د مذاکرات په ټولو مسئلو باندې واضح او جامع بحثونه وبلل. د سوریه د پوځ هلیکوپټرو پرون د شنبې په ورځ د اسلامي دولت د ډلې یا د اشتر کنټرول لاندې د حلب په ځینو سیمو کې بیرلی بمونه استعمال کړي او یو اویا تنه یې وژلي دي چې زیاتره یې ملکي خلک وو. په برتانیا کې ډیره د ابزرویټری په نامه د سوریه د بشري حقوقو مؤسسې ویل دي چې نه 50 کسه وژل سوي دي او ټول نارینه وو. د حمله یوه هوایي حمله وشي د حلب د الباب شارګوټي کې په یو غن مارکیټ کې وسوه. د بم چونی په یو بل حمله کې چې په حالت کې د یاغیان تر کنټرول لاندې شار په سیمه کې د خلک پر کورونو باندې وسوه، لښت لږ 12 کسه وژل سوي دي. زیاتره وژل سوي کسان د یوې کورنۍ غړي وو. داعش په ټویټر کې په یو پیغام کې د الباب حمله تایید کړي او هغه تباه کوونکی قتل عام بلل دي چې د سوریه پوز کړی دی. بل خو دا عیش د کوردانو د حساکی په شهر کې د ځانمرګو د دوو بمی چاودنو حمله کړي چې هدف یې د سوریې عسکرو. پرون د شنبې په ورځ د امریکا د ټکساس په ایالت کې بیساری زورور بارانونه اوریدلې دي او د ژغورین د چارو کارکونکو د حقوق خلکو د پیدا کولو پلټنې کوي چې تر اوسه لا ورکتي. دا بارانونه د ټکساس د ایالت د مرکز هوستن په شمال په شمول په ډیرو سیمو کې اوریدلې دي. د امریکا د هوا د حالاتو ملي ادارې د شنبې په ورځ هغو سیمو ته چې د ډالاس فورت ورت ته نږدې دي د سیلاونو د راتګ خبرداری ورکړی دی. د ډالاس پولیسو ویل دي چې د یو سړي مړی د سیلاب د اوبو څخه راایستلې دي. په دغو سختو بارانونو کې چې په ټول ملک کې اوریدلې او د ټکساس څخه شروع شوي دي څه د پاسه 28 کسه مړه شوي دي. تقریبا دغه ټول خلک په ټکساس کې مړه شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په ټکساس کې یو لوی فاجعه منځ راغلې ده او امر یې وکړ چې هغه ایالت ته دي فدرالي مرستې ورکړ شي. تر دې وروستیو وختونو پورې په ټکساس کې سخت وچکالی راغلی و. چارواکو ویل دي چې په دغه ایالت کې به د سندونو او جهیلونو د اوبو جګه ساته تر څو میاشتو پورې عادي حالت راټیټه نسی. او په سویس کې جوړې سوي الوتکې چې د لمر په انرژي چلیږي نن د یکشنبې په ورځ د آرام سمندر د پاسه شپږ ورځنۍ پرواز پیل کړ چې دا د نړۍ په شاوخوا باندې د دغه الوتکې چې د لمر څخه انرژي اخلي د سفر ډیره سخته برخه ده. د سولر امپلس 2 په نامه دغه الوتکه د چین د نانجینګ څخه د امریکا د هوایی په خوا را روانه سوې ده چې دغه ټول واټن 8500 کیلومتر دی، خو د لارې په اوږدو کې د حفاظت او د مساعد هوا د پاره ځنډونه کړي دي. دا د ټول نړۍ په شاوخوا باندې چې ټول واټن یې 15000 کیلومتر ته رسیږي د دغه الوتکې د پروازونو شپږمه برخه ده. دا او د دې ساعت خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
دا خبرونه د واشنگتن نوري د ولسی جرګې ځینې غړو په یو شمېر دولتي پوسټو باندې د ځینو افرادو په ټاکلو باندې سخت انتقاد کړی دی. هغوی وایي چې دغه ټاکنې تر زیات حده پورې د شخصي شناخت او پیژندګلوۍ له مخې شوي دي. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د عمومي غونډې په دوران کې د ښاغلي اشرف غني د حکومت نه غوښتل چې د افرادو پوهه، مسلک او تجربه باید په پام کې ونیسي. پام وکړئ د کابل نه د آزادۍ د رادیو د خبریال خان محمد سند راپورتا.
په دې وروستیو کې د دولت په یو شمېر لوړو پوستونو د ځینو اشخاصو له ټاکل کېدو وروسته د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې دغه ټاکنې تر ډېره ځایه د شخصي پیژندګلوۍ په اساس شوې دي. د ولسی جرګې ځینو غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې تاکید وکړ چې د حکومت مشران دي پر دولتي پوستونو د افرادو په ټاکلو کې د پوهې، مسلک او تجربې معیارونه په پام کې ونیسي. د جرګې غړي نقیب الله فائق وویل
د ولټیاو ټول معیارونه لکه پو او تجربه د قوم، سیمې، کورنۍ او ملګرتوب له معیارونو سره تړل شوي، او په تیره وروستیو ټاکنو کې چې د دفاع په وزارت او د ملي امنیت په ریاست کې وشوي.
د ولسی جرګې بل غړي فکور بهشتي هم ورته انتقاد درلود او ویل چې په وروستیو ټاکنو کې د ملکی خدماتو قانون په پام کې نه دی نیول شوی.
ټول 8 مې گذشته صدها نفر در اداره امور ریاست جمهوری
په تیر اتو میاشتو کې په سلګونه کسان د جمهوری ریاست د چارو په اداره او همدارنګ په اجرایي ریاست کې مقرر شوی دی، پرتر دې چې د ملکی خدماتو قانون په پام کې ونیول شي.
همدارنګ د ولسی جرګې ځینو غړو په تیر اتو میاشتو کې د حکومت پر اجراتو انتقادونه وکړل او ویل چې په هیواد کې نامنۍ اداري فساد او بې عدالتۍ د پخوا په نسبت زیاتې شوې دي. دغه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د جمهور رئیس پخوانی ویان اجمل عبید عابدی د ملي امنیت د عمومي ریاست د پالیسۍ د مرستیال په توګه وټاکل شو. د دغ مارنه ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه کې هم تایید کړی ده. سرچینو ویلي چې د پخوانی جمهور رئیس د مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم زوی ادیب فهیم د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. همدارنګ په دې وروستیو کې جمهوری ریاست عبدالخالق د دفاع د وزارت د لومړي مرستیال او قدمشا د لوی درستیز په حیث ټاکلی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوری ریاست د چارواکو نظر ولرو، خو هغوی په دې هکله له خبرو کولو ډډه وکړه. د ګمارنو په هکله د وکیلانو له انتقادونو وروسته د ولسی جرګې اداري پلاوي له حکومت وغوښتل چې د دولت د اساسي تشکیلاتو قانون دی د تصویب لپاره ورواستوي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
قانون تشکیل اساسي دولت تا هنوز روان نشوده
د دولت د اساسي تشکیلات قانون تر اوسه را لګل شوی نه دی. په دې پسې یو چې دا قانون جر تر جره مونږ ته واسول شي او په دې برخه کې زمونږ او همدارنګه د خلکو تشویشونه لمنځه لاړ شي.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د حکومت مشران په ټولو چارو کې د اصلاحاتو پر اوستلو تاکید کوي. د چارو سیډونکو وای کچېره مقرره د مسلکی توب او معیار په اساس ونشي پر حکومت ولې بناوړ اغیز وکړي او د خلکو ستونزې به ورسره نور هم زیات شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په یمن کې پر روان هفته کې هوایی بمباری او ځمکنیو جګړو سخت زور وموند. د حوثیانو او د مخالفو وسلوالو ملیشو ترمنځ د عدن په بندري ښار کې د درندو جګړو او د حوثیانو په نظامي مرکزونو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د جټ الوتکو د سختو بمباریو نه علاوه د دواړو خواو ترمنځ د سعودي عربستان د سرحدي علاقو سره څیرمه هم خونړۍ نښتې شوې دي. د یمن په پایتخت صنعا کې چې د تیرو نهو میاشتو نه د حوثي اغیانو په قبضه کې دی، د ښار ځینې اوسیدونکي اوس په دې فکر کې دي چې بهتره به دای چې د هوسیانو د مخالفت په ځای د هغوی له نوي کلتور سره سم خپل ورځنی ژوند عیار کړي.
طيب ايش الحلول؟ ايش الحلول؟ انا نسالكم ايش الحلول؟
دا په صنعا کې د یوې کافینا بیرون د یو شمېر اوسیدونکو غږونه دي چې په خپل منځونو کې ګرم ګرم بحثونه کوي او په عربي ژبه خبرې کوي. په همدغه کافي کې یو ورځ مخکې اتیا کسان په یوې ډېرې غټې زبردست چاودنې کې وژل شو. دا په پایتخت صنعا کې تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په کافی کې دا مهال نه د څښلو اوبه موجود دي، نه پکې ویټران لیدل کېږي چې د خلکو خدمت وکړي او نه برېښنا لري. په قاهره کې د امریکا خبریال هډر مردوک په خپل رپورټ کې د پادن کې د بشري حقوقو د یو طرفدار حبیب حاج قوله وای چې د حوثیانو او د یمن د پوځ حق عسکر چې له هغوی سره ملګري دي په عدن کې د شپې لخوا د خلکو په کورونو ورننوځي او د جلاوطن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي طرفداران لټوي او راوباسي. عبدالربو منصور هادي دا وخت په سعودي عربستان کې اوسیږي او د حسینو په ضد د عربو د هوایي ائتلاف ملاتړ کوي. حبیب حاج خپل نظر داسې څرګند کړ:
دخلوا للتفتيش عن بعض العناصر اللي كانت هم يعني مقاومه لهم بسبب دخول عدن والسبب يعني عدن
قرر ده حسين مخالف وسلوال ملیشا چې د جنوب د مقاومت او د عدن د بچانو په نوم ځان معرفي کوي له حسین سره په جګړو اخته دي. خو د یمن د ولس وس اکثریت غواړي چې په جګړو کې راګیر شي خووي روغ وکړي او د بلوینه دینه توي. اصل مسله د حکومت کولو مسله ده. کټولی خواوې پر موافقه ونه کړي جګړه هم دغه سان روانه ده. دا مهال د امن په زیاتره برخو کې سخت جګړه روانه دي او د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې تر اوسه پورې 2000 کسان نه زیات خلک مړ شوي دي او په لږونو زره خلک په خپل ملک کې بې کور شوي دي. د عفو نړیوال سازمان امنسټي انټرنیشنل وای چې د امن د ټول نفوس درېمه برخه وګړي په عاجله توګه روغتیاي مرستو او علاج ته ضرورت لري. دغه سازمان وایي چې د ملکي تلفاتو ذمواري د حسینو په غاړه هم لویږي، مګر د سعودي عربستان په هوایي بمباریو کې زخ زیات ملکي وګړي تلف شوي دي. د سنا یو اوسیدونکی سمر ناصر وایي چې د سعودي عربستان مشرانو او ملګري په ښه اراده کړي چې امن په بشپړه توګه نستو نابود کړي. نوموړی د حسینو په اړه وایي چې هغوی د ښار په هره څنډه او ګودر کې لیدل کېږي.
هذا ممكن لانه بعد ما توقفت الدراسه بشكل
غړوي غوګونه په هر ځای کې اوریدل کیږي او کفرن په خار په بلکم ځای کې موجود منه یو غایب نشارونه خو په هر ځای کې زړیدل دي. په دغه شارونو باندې لیکل شوی دي چې مرد وی په امریکا او مرد وی په اسرائیلو. د سنا یو بل اوسیدونکی وای چې د حسینو یو شعار داده چې سیاست په خونځو او جماعتونو کې ځای نه لري، خو د ښار زیاتره خونځو ستړل شوی دي. شاګردانو وسلې په لاسونو کې اخستي او په غیر د جنگ او جګړې نه بل څه نه ویني. د ساعت د څو مهمو خبرونو غټی کې ایران یو ځل بیا اعلان کړی دی چې نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې دغه هیواد نظامي تاسیسات وګوري. دا اعلان په داسې حال کې شوی دی چې امریکا او ایران د بهرنی چې د امریکا او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او محمد جواد ظریف د شنبه په ورځ په جنیو کې سره ملاقات وکړ او دغه هیواد د اتمی پروګرام په اړه په تفصیل خبرې کړې دي. د نایجیریا د بوکو حرام ډلې د شنبه په ورځ د غهیواد د بورنو ایالت مرکز میډګوري کې په حملو کې شپږ کسان وژل دي. د سوری پوځي هلیکوپټرو د شنبه په ورځ د اسلامي دولت یا داعش تر کنټرول لاندې د حلب په ځینو سیمو کې بیلري بمونه غورځولي دي او عین شهیدان وایي چې یو اویا کسان وژل شوي دي چې زیاتره یې ملکیانو. د شنبه پورز د امریکا د ټکساس په ایالت کې په بسارې توګه زورور سیلابونه راووتل او د ژغورنې کارکونکي د هغو کسانو پسې ګرځي چې لا درکه شوي دي. دا بارونونه د ټکساس د ایالت د مرکز هیوسټن په شمول په ډېرو سیمو کې اوریدلی دي او تر اوسه پورې په سیلابونو کې 28 کسان مړه دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د جمعې په ورځ ویل چې په ټکساس کې د هغه په وینا یوه غټه فاجعه رامنځته شوې ده. په سنگاپور کې د نړیوال امنیت په باب کلنۍ غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشتن کارټر هم ګډون کړو. هغه د چین د هغه پالیسۍ په باب خبرې کړې دي چې د جنوبي سیند د سمندرګي په اړه غوره کړې ده. دا د امریکا غږ د خبریال رپورټر ساسي پام راړو چې زموږ همکار خلیل خان به درته واوري.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د شنبه په ورځ په وینا کې ویل په سمندر کې د چین عملیات د بی حسابۍ او د جنگ خطر زیاتوي. کارډر زیاته کړه چې چین په 2000 اکړه ساحې باندې د ملکیت ادا کړي چې د نورو ټولو لخوا د ملکیت ادا او څخه زیاته ده او دا کار په تیرو 30 میاشتو کې شوی دی.
There should be an immediate and lasting halt to land reclamation by all
د ټولو ادا کوونکو لخوا باید سمدستي او د امیش لپاره د مزکو پر سر دی اداوي ختم سي. موږ د جنجال جوړولو کارونو او د غصیمه د نورو فوجي کېدو مخالف یو. موږ ټول پر دې خبرې یو چې د جنوبي چین سمندرګي پر سر شخړه د جنگ د لارې نسیال کېدلی. د امریکا دفاع وزیر دا هم په ډاګه کړه چې د امریکا متحده ایالات د چین هغه څه چې 22 کیلومتر په سمندري سیمه کې په دغو جنجالي ټاپوګانو باندې د ملکیت ادا وکړي نه مني. هغه ویل
After all, turning an underwater rock into an airfield simply does not afford the rights of sovereignty or permit restrictions.
تر ټولو مخې د اوبو لاندې په غرونو باندې هوایي ډګر جوړول د ځمکې بشپړتیا او نړیوال ترانزیت او د تګ راتګ د اجازه مخه نسلی ولې. د چین یو جګپوړي پوځي چارواکي ډګروال زاو شنزو د امنیت په اړه په کرنی باس کې د پښتون او ځوابونو د وخت څخه په استفادې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر خبري بے بنسټه او غیر مثبتي وبللې. هغه ویل
The freedom of navigation in the South China Sea is not at all an issue.
د چین په جنوبي سمندرګي کې د بیړیو په تګ راتګ هیڅ مسله نشته. ځکه چې دا غوي ګرځیدل او راګرځیدل هیڅ اندی اغیزمن سیوی. د کارټر د وینا وروسته په یو خبری کانفرنس کې د امریکا د کانګرس غړو یو هیئت چې د سیمې ته سفر تللی د امریکا د دفاع وزیر د خبرو ملاتړ وکړ. د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس او د ایریزونا ایالت سناتور جان مکیر وویل
We believe that what Secretary Carter said today was very important. Now we want to see it translated in
موږ په دې باور لرو چې دفاع وزیر نن وویل هغه ډیر مهم دی. موږ غواړو چې دا کار دی په عمل کې هم وسی. زه خپله دا غواړم. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د جمعې په ورځ دا خبره تایید کړه چې د امریکا د څار عکسونو په دې وروستیو کې د چین پوځي وسلې په هغو مصنوعي ټاپوګانو کې لیدلي چې چین جوړې کړې دي. که څه هم دا د امریکا او په سیمه کې نورو بیړیو او الوتکو ته کوم خطر نه پېښوي او د وسلو ځینې ذخیرې د هغو ټاپوګانو په ساحه کې دي چې ویتنام د ملکیت ادا لري.
پاسې د امریکا غږ د خبریال سټیو هارمن هغه رپورټ واورېدو چې په سنگاپور کې د شنګریلا ډیالوګ په نوم په کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر اشتن کارټر د څرګندونو په باب موږ ته رالېږلی و. دا چې په منځني ختیځ کې د روانو شخړو په باب امریکایي کارپوهان څه نظر لري د امریکا خبریالي شیرین باین په دې اړه یو رپورت برابر کړی دی. زموږ همکار روشان نورزیبا د دغه رپورت لنډیز تاسو واوري.
د عراق د فلوجه، موصل، تکریت او رمادي ښارونه یو د بل پسې د داعش لاسته ولوېدل. په دوو ښارونو کې عراقي امنیتي ځواکونو د داعش د بریدونو تاب رانور او ښارونو سقوط وکړ. خو په عراق کې د امنیتي ځواکونو پر ځای شیعه ملیشې چې د ایران له خوا تمویلیږي د یوې غښتلې قوې په توګه ظهور کړی دی. دغو ملیشو وښودله چې د توان لري چې د داعش وسلوال پر شا وتنبوي. شیعه ملیشې د تکریت د نیولو لپاره په جګړې کې مخکښ رول ولوباوه. اوس دغه ملیشې د عراق د رماتي د ښار د نیولو لپاره جګړه کوي. د عراق په اړه واشنگټن اوس په یو داسې دریځ کې دی چې نه پوهیږي چې آیا د عراقي ملیشو ملاتړ وکړي او که څنګه. دغه ملیشې د ایران ملاتړ د ځان سره لري چې د لسګونو کلونو راهیسې د امریکا او په سیمه کې د امریکا د ملګرو لخوا دښمن هیواد ګڼل کیږي. د بروکینګز انسټیټیوټ کارپو مایکل اوهالن وویل چې موږ کیدای سي چې دا ومنو چې د دوو بدو ترمنځ ایران لږ بد دی، د دې پر ځای چې داعش ته اجازه ورکوو چې په ازادانه توګه هغه سیمې چې لاندې کړي دي کنټرول کړي. د امریکا د هوایي بریدونو په ملاتړ د ایران لخوا روزل سوي شیعه ملیشو دا ثابته کړه چې د کوردي پیشمرګه ځواکونو علاوه د داعش په ضد یو مؤثره قوه ده. د ایران نفوذ په عراق کې مخ په ډیریدو دی. ایران په بغداد کې یو د بل پسې حکومتونه حمایه کوي او په جګړې کې د شیعه ملیشو ملاتړ کوي. دغه په سیمه کې په چټکۍ سره د قدرت توازن د چیلنج سره مخامخ کوي. بل پلو ته بیا د بشري حقونو ادارې او کارپوهان خبرداری ورکوي چې په عراق کې د شیعه ملیشو سرغړونې فرقی اختلافاتو ته لمن وهي. د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ څیړونکی بل روزیو خبرداری ورکوي چې په عراق کې د ایران مداخله کیدای سي چې د داعش د ماتولو په هڅو کې معکوسه نتیجه ورکړي. هغه وایي هر څومره چې په عراق کې په جګړې کې ایران لاس وهي په هغومره اندازه د اسلامي دولت د ډلې لخوا د وسلوالو د جذبولو په پیغامونو کې نقش ډیریږي. او هغه دا چې د داعش ډله عراقیانو ته وایي چې ایرانیان په بغداد کې د شیعه حکومت ملاتړ کوي، په بغداد کې حکومت ماز د ایران لاس پوڅی دی او ایران راغلی دی چې سنیان له منځه یوسي. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې ایران غواړي چې هر څومره چې امکان وي په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې خپل نفوذ ډیر کړي. ایران بیا خپل نفوذ د امریکا او د سیمې د نورو هیوادونو چې اکثریت یې سنی دي په مقابلې کې استعمالوي. علي رضا نادر چې د راند د کارپوریشن سره کار کوي وایي چې زه دغه کریډیټ په سیمې کې د زاړه نظام نسکورېدو ته ورکوم، یعنی ضعیفه عرب ملکونه. په عراق، سوریه او نورو ځایونو کې ضعیفه مرکزي حکومتونه. نادر زیاتوي چې ایران په عراق کې تر ټولو قوي خارجي قوت دی او د عراق په سیاست کې او حتی د داعش خلاف په پوځي ستراتیژي کې پریکړنده نقش لوبوي. روزیو وویل چې د ایران اصلي هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې خپل د نفوذ ساحه پراخه کړي. علي رضا نادر بیا وایي چې ایران د سیمې د سیاسي ګډوډۍ نه په استفادې په سیمې کې په قوت باندې بدلیږي. که څه هم کیدای سي چې د امریکا او ایران هدف د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړې کې یو وي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې امریکا باید ځان تیر نه باسي او داسې فکر ونه کړي چې ایران یې ملګری دی. د دې نه علاوه کارپوهان دا هم زیاتوي چې په سیمه کې د واشنگټن ملګري هیوادونه په عراق کې د امریکا او ایران د پټې همکارۍ نه خوشحاله نه دي. علي رضا نادر وایي دا به د امریکا لپاره ډیره مشکله وي چې په دغو مناسباتو کې توازن وساتي. په تیره بیا چې د امریکا ملګرو هیوادونو لکه سعودي عربستان تشویش ښودلی دی. او هالن د دې سره موافق دی چې کیدای سي ریاض په منځني ختیځ کې د بدلونونو نه ډار ولري. په تیره بیا د امریکا او ایران د مناسباتو په اړه خو هغه دا خبره هم کوي چې ضرور نه ده چې د ریاض نارضایتي دي د امریکا په پالیسۍ کې بدلون راولي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د خبريالې شیرون بین رپورټوم واوریدو. او دا هم د سانتیګراد په حساب باندې د افغانستان د څو خرونو د هوا حالات. کابل د تودوخې لوړه درجه نه شتیټه اتلس، جلال آباد لوړه شپږ دېرش، ټیټه نونس، قندهار لوړه څلوېښت، ټیټه یوویشت درجه، غزنی لوړه پنځه ویشت، ټیټه لس درجه، اسدآباد لوړه تیس، ټیټه شپاړس درجه، کندز لوړه اووه دېرش، ټیټه دوه ویشت درجه. مزار شریف لوړ وزیر ټټه 21 درجه او پیښور کې تودوخه لوړ درجه 38 او 33 او په کوټه کې 34 درجه لوړ او 35 درجه اټکل شوی ده. محترم اوریدونکو زمونږ دا دوهمه نیم ساعته سهارنۍ خپرونه په توګه پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د دې خپرونه شروع کیږي او ریډیو تاسو ته پام راوړو. موږ به نن ماښام د کابل په وخت 9 بجو ستاسو په خدمت کې بیا حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.